السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړی کې ز منور شاسته سو قربم نیک پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی امریکایي رسنۍ وایي ډانل ترامپ د ولسمشري انتخابات ګټلې دي په جنوبي وزیرستان کې وسلوالو په یو برید کې سلور سرتیري وجلي او په لاهور کې د ککړې هوا له وجې تعلیمي ادارې بندش کړل شوې دي د خبرونو تفصیل د اسوسییټډ پریس ایجنسی او سی این این ټلویزیون په ګډون غاڼو امریکایي رسنیو خبر ورکړي چې ډانل ترامپ د ولسمشري څوکۍ ګټلو لپاره د الیکټورل کالج اړینو 200 او 100 رایو په ترلاسه کولو خپل مخالف نوماندې کاملا هیرس ته ماته ورکړي ده د لاغه سوسات ورسته چې په خوانی ولسمشر او د ریپابلیکن ګوند نوماند ډانل ترامپ د ولسمشري په انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه اټکلونه ښایي چې نوموړي د نومبر په 15 په انتخاباتو کې په یو شمېر مهمو ریاستونو کې بریا ترلاسه کړې ده د اټکلونو لمخه ترامپ په حیرانوونکي ډول د هیواد په بیلابیلو ریاستونو کې په بریا ترلاسه کولو د انتخاباتي کالج 200 رای وګټل او د هیواد د وسل وختم ولسمشر په توګه منتخب شوې ده د هغه دیموکراتي سیالي او موجوده مرستيالي ولسمشر کاملا هیرس تر اوسه د 240 انتخاباتي رای په ترلاسه کولو کې په دویم نمبر ده ډانل ترامپ نن سهار وختي د فلوریدا ریاست ست په پام بیچ کې خپل پلویان ته په وینا کې ویل چې دی به تر هغه آرام و نکړي چې هیواد یې پیاوړې خوندې او سوکاله کړي نوي او چې پکې ماشومان او ټول مستحق یې خوشاله نوي تیر ځل د امریکا د ولسمشر انتخابات په 2020 کال کې شوی و چې پکې جو بایدن بریا ترلاسه کړې و او ترامپ بایللې و چارواکی وایي د جنوبي وزیرستان په لدا کې نامعلوم وسلوالو نن په یو برید کې د پوز سلور سرتیری وجلی دي په سیمه کې چارواکی د نوم نه خبرولو په شرط مشال لري ته ویل چې وسلوالو نن سهار یو ورس بجې د لدې په ډیلی سیمه کې د امنیتی ځواکونو په پوسټا برید وکړي په کې 15 نور سرتیری ژوبل شوی هم دي چارواکی وایي د برید وروسته امنیتی ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دي د برید ځموارۍ تر اوسه چا منل نه ده بلخوا په شمالي وزیرستان کې د استخباراتي ادارې چارواکي ادعا کوي چې په میرالي کې د پوز پر ډرون برید کې درې وسلوال وجل شوې دي په میرامشاه کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي بیگانه وخت د نوم نه خودلو په شرط مشالې ډیوټول چې ډرون برید د میرالي په موسکی سیمه کې د وسلوالو په پټنځای شوې ده دغه چارواکي په خبره وجل شوې وسلوال د تحریک طالبان پاکستان ډلې سره تعلق لري خو د یاد ادارې یو بل چارواکي چې وجل شوې ویل چې وجل شوې وسلوال د حافظ ګل بهادر سره تعلق لري په دې اړه وسلوالو لاسنې دی ویلي الته په میرالي کې وسلوالو یو تن په هدفي برید کې وجلې ده په سیمه کې چارواکو د نوم نسرګندولو په شرط مشالې دی تو ویل چې دا پیخه بیګاش په نا وخته په خوشحالي سیمه کې رامنځته شوې ده د حملې ځمواري چانه د منلې دا په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې د هدفي بریدونو شپږ ډیر شمه پیخه ده په خبر ضلعه کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو ولس دوی شو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشالې دی ته ویلي چې په تیرا بوتان شریف کې له نامعلوم ځای څخه د یو ماټر ګولې په وشتلو یو شمېر کسان جوړل شوې دي چارواکي په خبره په پیښه کې د زنو کسانو د مرګ ریپورتونه هم ورکړل شوې دوی ویلي چې سیمه ته یې امبولانسونه استولې او د جوړل کسانو په خبرته د وړلو لپاره هڅه کوي لدې مخکې سکهال د اکتوبر په یو د منیټه هم په تیرا پیر میلا کې یو مارټر ګولې پریوتې و چې په نتیجه کې اسوار لس ماشومان جوړل شوی وو د پنجاب حکومت د لاهور په ګډون سلور ډیویژنونو کې د نومبر تر 18 پورې تعلیمي ادارې د سموګ یا لوګي له وجې د تړلو اعلان کړی دی د پنجاب صوبایي وزیر مریم اورنګزیب او د صحت وزیر عمران نذیر نن په لاهور کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا پر مهال ویل چې د هند څخه د ککړې هوا له امله د سموګ کچا مخ په زیاتېدو ده د دوی په خبره په بیلابیلو ضلعو کې هوا ککړه شوې ده
دا وخت مونږ هوا نه بلکې میتھین ګیس تیرو دا تنفس نظام ته زیان رسوي یوازې په لاهور کې 900 کسان د دې لوجې روغتون کې داخل شوي دي په ناروغانو کې ماشومان او زیات عمر کسان هم شامل دي
مریم اورنگزیب زیاته کړه چې د سموګ له وجې مخکې هم سکولونه تر پنځم ټولګي پورې تړل شوي وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر په خپل تازه سروي کې ویلي چې په افغانستان کې سږ کال د کوګنارو کاشت تر تیر کال پرتله خو شا 19% زیات شوه. د ادارې د نومبر په شپږم په خپل ویبپاڼه په بیان کې د سروي تفصيلات ورکړي چې لمخې په روان کال کې په افغانستان کې په 2300 هکټر ازمکه کوګنار کرل شوې دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت لا د کوګنارو د کاشت زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د ادارې سروي برګون نه دی خوله. او بل خبر د لوبو د نړۍ د افغانستان او بنگلاديش کرکټ ملي لوبډالو ترمنځ د 50 ورونو سیالي نن په شارجه کې پیل شوه. افغانستان ټاس ګټلې ده او لومړی بیټنګ کوي چې تر اوسه یې پکې په 18 ورونو او سلور بالونو یو سل 15 پیتلنځونه کړی دي او 15 لوبغاړي اوټ دي. د دواړو لوبډالو ترمنځ دویمه لوبه د نومبر په 9 او دریمه به د نومبر په 11 کېږي. دا ټول لوبې به د متحده عرب بی اماراتو په شارجه لوبغالی کې کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. پروانه غړي کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د امریکای د ریپابلیکن ګوند کاندید ډونلډ ترامپ ولسمشرزو انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه. له واشنگټن او نیویارک تازه حال اخلو. د نوموړي د بریا په افغانستان او پاکستان سره ممکنه اثرات کېدې شي. په دې حق له به هم تبصره واوري. د خبر زلې د تیرار اړګل کډوال خپل کورونه ته د ورستنولو او عملیه دوام لري. د کډوال سغختنې لري
چې د هسپتال د سکول وسرا اریګیشن التا ټوله ځمیدارا دو د اریګیشن چینل وسرا ضرورت ای.
په پښین کې قبایلی او سیاسي مشران د ځای خلکو زمه کې بهرنیو کسانو ته په انتقالولو خفدي.
سال انجنیر ده صابوره ده پیش ده او کلاچ خان ده زدیم جو کالاکمنت سو ده لاکمنت چا کردی دی غیر خلق کردی چا غده لیزم و سرنمایندگی نلدی او پا دی که ده فیصلابات خلقم ستا ده چین خلقم بکستا.
او په پاکستان کې د آئنده تشریح سره تړاو لرونکو مقدمو اوریدنې لپاره د سپریم کورټ یو ځانګړی بنچ جوړ کړل شوی دی. یو شمیر نور رپورټونه به هم واورید. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل چې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو بریالي ډونلډ ترامپ ګرځیدلې ده. د امریکایي رسنیو د ریپورټونو تر مخه او هغه د الکتورال کالج د پارا چې کومې ضروري رائے وي د ولسمشر جوړېدو په لړ کې 200 نه زیاتې ترلاسه کړې دي. په دې موضوع د تفصیل لپاره ورجو واشنگټن ډي سي ته د امریکا غږ خپل همکار احمد فواد لامی سره خبرې کو. لامی صاحب تاسو خبرونه کې هرکلی وایو.
ډېر مننه. سلامات اوسئ.
کور ودان. لامی صاحب دغه انتخاباتو ورسته حال را سره شریک کئ. څه حال زلي روان دي؟ دغه د ولسمشر چې کوم ډونلډ ترامپ دی په خوانی ولسمشر مو اوس بیا خپل بریا اعلان کړی ده. څه تفصيلات دي؟
ډېر مننه. لکه څنګه چې تاسو مخکې هم وویل د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې هغه رای چې ډېر مهمه ګڼل کیږي هغه الکتورال کالج په پروسې باندې الکتورال ووټس دي کنه یا الکتورال رای. نو هغه د امریکا په کچه باندې 538 ټوله په دې کې چې هر چا 200 پوره کړي هغه د انتخاباتو غټون کوي ګڼل کیږي. نو صدر بایدن او بخې صدر ترامپ چې څلور کاله مخکې اوله دوره د صدارت ختم شوه و دا ځل بیا هم کاندید وو. نو د ماخوسن نو تر ماخوسن پورې خو د امریکا په وخت البته نتایج ډیر ښکاره نه وو چې دای بیګټي خو چې شپه په خیدله او نور نتایج را روان وو. قرار قرار دای د 200 هغه ماجیک نمبر چورته وای 200 رای خواته ورنګ دی کېده. د شپې نیمه شپه کې سهار خواته نږدې دی په خپل د بریا اعلان وکړ او وی ویل چې د شمیرونو د ترمخې د دوی کمپاین د انتخابات ګټلې دي. او زه چې تاسو سره خبرې کوم داسې غړې وړاندې د امریکا پر رسنوي کې هم دا ویل شو او خبری رسنوي البته اسوسییټډ پریس هم وړاندوینه وکړه پیشګوئی وکړه چې ترامپ د دې انتخاباتو ګټونکی شو ځکه چې په هغه سوینګ سټیټس یا هغه ریاستونو چې پکې د دواړو ګوندونو کاندیدان مخته نه ښکارېدل او د دواړو د ګټلو چانس وو په هغه کې جورجیا هم د وګټله نارث کارولاینا هم وګټه پنسلوینیا هم وګټله او اخیری چپاته او اغه ویسکانسن وو ویسکانسن هم یو غړی مخکې اعلان وشو چې دا به د ګټلې دی او لس ووټې پدې کې واخصل د الاسکا هم دینو رسنوي اعلان کړی دی خو اوس د سی چې د ویوی چې د سرچینو په حواله سره د ووټونو شمیري نوزمنګ د شمیرو تر مخه 200 ووټه د ډانلډ ترامپ شوی دی یعنی د 200 ته ورسید او دا ویا نه هم تیر شو نو د امریکا او دا معلومه نه ده چې خای په نور شمیري د ووټونو هم ډیر شي خو دی هغه څه چې په کار وو د کامیابی د پاره هغه
ترلاسه کړی دی د امریکایي انتخاباتي روایتو مطابق یو بل خبر هم کیږي چې کوم مخالف امیدواري لکه د دې ډونلډ ترامپ سره دا وخت د ډیموکراټک ګوند کاندیدا کاملا هیرس ته په عامه توګه د غی د طرف نام یو بیان راشي چې یاره بس مونږ وبایل لاو دغه بل چې زما کوم مقابله کې امیدوار دی هغه ګټلې ده د کاملا هیرس د طرف نه سره غلي دی یا د غی د ګوند د طرف نه
د کاملا هیرس کمپین پرون ویل چې نائب صدر کاملا هیرس به نن شپه خبري ونی کی چې بیګاش پکې د امریکا په وخت او د انتخاباتو په مخصوصن نو ویل چې سبا به خبري وکړي نو نن دلته په امریکا کې وو سهار دی د شروع یا چهارشنبه ورځ او دا توقع شته چې کاملا هیرس به وینا کوي دا دروسه پوری وینا نه د کړي او کله شي دا وینا وکي نو موږ به مهم ټکی له اوریدونکو سره شریک کړو
سمه دا لامی صاحب تاسو واشنگټن ډي سي کې یې کدا راته وای چې دغه تکي د دواړو کاندیدانو هغه چې کوم پلویان دی هغه د تیر ورځې نه راغلي دی ول تکي مطلب هغه خپل نتیجو ته منتظر کوي او د خپل جذبات اظهار هم کوي څه صورت حال دی دلته په ډي سي کې
په واشنگټن ڈی سی کې تقریبا قراری ده واشنگټن ڈی سی یو د غزایونه دی چې کاملا هیرس دا انتخابات پکې وګټل ترڅنګ ورجینیا کې هم کاملا هیرس ګټلې ده پورت میریلند چورته نګ دی هغه کم نو دغه سیمه چې دا واشنگټن ڈی سی سرخار شې دی دا هغه سیمه دي چې دلته د کاملا هیرس پلویان ډیر دي او دغه ځای د دغه ځای رائے کاملا هیرس ګټلې وي نو دلته د داسې آر کراری ښکاری نو تازه سهار شوی دی خلک د خوبه راپاتیږي امریکایان او دغه نوې ورځ د دوی ته تازه خبر اوري داسې چې یو څه تشویش وو مخکې د دې نه چې ډانلډ ترامپ دا انتخابات ونه ګټي نو آیا څه به وشي بیا به داسې کوم څه ونه شي په سرخار کې لکه په شپږم د جنوري چې د څو کال مخکې شوی وو او ډېر امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو پرون په سرخار کې په واشنگټن ډي سي کې او نورو شاوخوا سیمو کې
سمه ده ډېره مننه فواد احمد لامی صاحب د امریکا غږ واشنگټن ډي سي نه وو سره د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپابلیکن ګوند کاندید ډانلډ ترامپ د 200 رایو چې کمی په کار و د الیکټورل کالج دا غي نه زیاتې ترلاسه کړې دي او د راتلونکي ولسمشر په توګه منتخب شوی دی دغه انتخاباتو ته مختلف تامې کېدلې مختلف تجزیه کېدلې خو ډیرو خلکو دا هم ویل چې د ولسمشر ترامپ د راتلو امکان کم دی ځکه اوس ډیر رسنۍ دا وایي چې دا رانونکي نتایج دي په دې باندې د تجزیه لپاره ورزو دا وخت په نیویارک کې د شنونکي او چارو د پو ډاکټر وبخې جانگیر خټک صاحب سره خبرې کو خټک صاحب تاسو ته خبرونه کار کړلې وایو من سره د نیویارک نه به خبرونه ترازی اوس په درنګ شیبه کې او غریب منګه ته د غلطه د امریکای د ولسمشریزو انتخاباتو د حیرانونکو نتیجو په اړه وایي چې دا ولې حیرانونکو نتیجې وي جانگیر خټک صاحب تاسو ته خبرونه کې هر کله وایو
ډیره مننه تاسو او اوریدونکو تم سلام نه احترام
مننه و علیکم سلام خټک صاحب دغه وړاندې مخبل اوریدونکو ته ویل چې زیاتره پرسنوي کې ویل کېږي چې د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجې حیرانون کې دي نو تاسو هم حیران کړئ کنه ول خوراته دا وایي
زه ډیر زیات نه هم حیران کړم خو بیا هم چې کومه طریقې سره ډانلډ ترامپ کامیابی تر لاسه کړې دا نو ډیرو ځینو کې حیران کړم ضروري يم چې دغه چې کم بیٹل گراوند سٹیټس مونږ کم توایو چې کم ځکه ډیره سخت مقابله توقع وا او الته یقینا چې مقابله شوی هم خه مقابله شوی دا خو بیا هم چې په کومه طریقا ډانلډ ترامپ هغه ریاستونه تر اوسه پرې ګټلې دي نو هغه د ما په خیال ډیر لوی د بریا ده او لکه دو ان پنسلوینیا په باره کې هر چا دا خیال و چې د باندې به دلته ډیر سخت مقابله کیږي خو هلته ترامپ تقریبا درې پوائنټونه ګټلې ده او هغه هم باوجود د دې نه چې په دې ریاست کې دواړو کمپینونو ترامپ او د کیملا هاریس کمپین په دې ریاست کې تقریبا درې نیم سو ملیون ډالر او اشتهاري مهمونه چلوږي او دواړو کاندې سل زل نه زیات دلته تلیو نو یقینا چې ډیرو دینو کې حیران کون کی دي بالکل او بیا د سنا کنټرول زما په خیال دا ډیر لوی خبر دی
بالکل دغه سوال ته بمزر اعظم څخه چې په دې کې خود کانګرس چې کوم د هاوس غړي دي او بیا ورسره د سېنات غړي دي دا غي انتخابم شوې ده دا غي بم راتوي خو کدار ته وای چې د 13 وار چې کوم د 2000 شلم انتخاباتو پاغه کې ترامپ ناکام شوې وو دا وار د بیا راتلو یا دغه چې کوم حیرانون کی خبره کیږي د دې ترشا سو وجه کې دي شي
یو وجه نه در ډیر وجوهات دي ټولو کې اوله وجه خدا دا چې ما په خیال د صدر بایدن سیاسي بوج کیملا هاریس د پاره ډیر درن ثابت شول او دغه چې هغه د ټاکنو نه یو ورځ اول چې کله د مختلف ادارو د طرفه نظر پختنه شوی نه هغه مطابق بایدن په امریکای عوامو کې غیر مقبولیت نن د وخت هم چې زه ګورم خدا پرونش مې ریډر تخیم چې کم کې سوال دا شوی یو پول کې چې کم د ABC نیوز دا ډیر لوی نشراتی ادارا دا هغه نه دا تاسو شو چې بایدن څومره پاپولر دی یعنی څومره خلکو کې مقبول دی جواب راغله چې صرف 8.5% .15% خلکو کې مقبول دی شپږ 50.3% د هغه خلاف دی وو تاسو دا سوچو کوي چې یو داسې صدر چې کم سره مرستیاله صدر په صدارتي منډه کې شامل ایږي نو هغه سره دلته کې فائدہ بچا تکیږي دویمه د ټاکنو نه تقریبا درې هفته اول یو پول شوو د کایو نظر پښتنه خو ډیر زیات کیږي هر وخت کیږي نو هغه کې چې کوم خبره ډیره زیاته ما په خیال چې حیران کون کی هغه وخت کې واغه دا وا چې هرو درو امریکایانو کې دوه دا وینا وا هغه نظر پښتنو مطابق چې امریکا په غلطه لار روان ده اوس یو دل بیا اټول سیاسي بوج پچارا غو په کابل هاریس راغو نو ځکه زما په خیال هغه فائدہ ترامپ ته به اخري خبره په نړۍ کې جنگونه روان دي خنړۍ جنگونه دي په خصوصي توګه په غزا کې په لبنان کې نو هغه عکسونه چې راځي او چې بل دیکھوا کیملا هاریس دا وایي چې د اسرائیل تر ولاړې ټو سټیټ سولوشن یعنی فلسطینی آزاد فلسطینی ریاست کې د امریکای پالیسي مطابق یقین لرم واغې تر څه تګلا راغې نه وراوسته مخه ته نه وراوسته خو ډونلډ ترامپ دا کړیو چې هغه اول ورځ نه دا ویلیو چې زب جنگونه ختمو او هغه چې کم انټي وار ووټ چې کم ته وایي هغه خلک چې کم د جنگونو مخالف دي هغه هم ووټ ډونلډ ترامپ ته لاړو ډیر عواملو بیا پکې د سیاسي نه علاوه چې کم د هغه اقتصادي ایجنډا دا هغه پکې شامل ده نو ډیر شوزنی خدا لوی ټکی دی پکې
سم ده تاسو دغه د جنگونو د ختمولو چې هغه کوم وعده کړي په خپل انتخاباتي کمپاین کې خټک سي یو خدغه کې بده سمره بریالي شو دویم د 13 وار چې کم د ډونلډ ترامپ ولسمشر پاتې شو دوره وا پاغي کې ځنی تګلارې د چې پاغي ډيري نیوکه هم کې دي نو دیبا اماغه ته واپس کیږي او کنا تاسو سره وینای مخکي
اوس د باره کې چونکه چې هر کله تاسو ډونلډ ترامپ په باره کې خبره کوي نو ما په خیال عام حالات او وضعیت محتاط طریقې سره خبره کوي وجه دا ده چې غیب چې کم قسم ته مزاجن دي مزاج په حواله چې څنګه غي په نړۍ کې مشهور دي نو هغه دا ده چې هغه ډېر ان پریډیکټیبل ده یعنی هغه پته نه لګي چې هغه کم قسم ته فیصله کم وخت کول شي او سمره زر او سمره په تیزه پاغه عملم کول مثلا هغه دوه شیزونه چې کم دي چې کم باندې بده بلکې درې یو جنگونه ختمولو طریقه ساده دا خبر ٹھیک دا چما پخل اوکرین جنگ دا پارا خو ما پخل آسانہ طریقہ با ٹرمپ کئی چے اوکرین تب فوجی امداد بند کی فوری تو کا باندھے کدائے بند کر لو نو اوکرین دا جنگ نشی چلو لے دا ٹول چلی گی امریکی او دا یورپ وسلے باندھے دویم غزہ کے جنگ ختمول نیتنیاہو بند اگا بالکل فشار اچولی شی اور خڈیر فشار اچولی شی کیدی شی سا نتائج ہم حاصل کی وغا بلگ بنتے مشکل ہے اور چے سو پرے نڑیوال دویا میں چے کم بڑھ خدا گا نڑیوال کار کاروبار دے زکا چے اگا ویلی چے زبا ٹیکسو نہ لگوم دا دا امریکی باہر خارجہ پالیسے پہ حوالے خبر رکوم دا نو اگا وی چے سمرا دا امریکی دن دا نڑے نا سامان راضی پا آگا باندے بزو شلو نا پندے فیصدی ٹیکس لگوم او اگا پوجہ باندے ٹریڈ وارز یعنی چے کم اقتصادی جنگو نے دی اگا شروع کے دی شی پا خصوصی توگا چین سرا اور سرا بیا یورپ اما ہی روئی دکا چے ٹرمپ دام ویلی دی چے یورپی حوادونو کا چین سرا زیادہ خیر اڈی کے کڑا لے آگئی باندے ہوں بیا تو ٹیکسو نہ زیادہ ہوں نو آگا ہم یو دے بیا کوڑ دن ٹول کے لوئے چے کم شے ماتا اخکاری آگا اگر دا جمنہ کڑے وا وعدہ کڑے وا چکہ زو منتخب شلم نو زو دا امریکی تاریخ اٹول کے لوئے ڈیپورٹیشن پروگرام بکم یعنی آگا خلق چکم غیر قانونی توگا بندے پا امریکہ کے موجود دی آگئی بمونگا جازو نے ڈکو اخپل ملکوں
نے کبھی لگو بلکل
نو دا یو سو دی
سامع دا خټک سے پاخر کې کراته مختصر غونتی وای ازمن غوریدون کې بډیر نمی خبر چې پدې کې د سېنات او د ایوان نمائندگان یا د هاوس چې کوم د کانګرس دی د اغه غړي اغه انتخابم شوې دی او د اغه اکثریت راغلي ریپابلیکن غونټ چې کاندید یې ډونلډ ترامپ دی د دې بده ترامپ او لس مشرې ساسراتی چې دغلت په کانګرس کې اکثریت ولري
ډېر طاقتور صدر وې دا دا به ډېر زیات طاقتور صدر به داسې هم وي چې دا په امریکې په تاریخ کې داسې ستر دی چې چا پاپولر ووٹم گٹلے دے اور الیکٹورل ووٹم گٹلے دے اور دویما دادا چے سنا کے چکم طریقے سر ریپبلکنز راغلی دی اگئی درے سیٹوں نے زیاد کڑی دی اگئی شمیرا دو پنزوس تو رسے دلا نو دما خیال دادے چے دس را اگا دا پارا قانون سازی بڑیر دیاتا آسانی ہم دک کشانتی اولسی جرگا کے ہم دا وقت کو مکمل نتائج نہیں راغلی را روان دی اگا وقت کے آل تا ہم دا وقت ڈیموکریٹک گوند چے کم سیٹونا اول اگئی لاس کیو آگو کے درے بیل لی دی دا وقت ریپبلکن سر یو سل و نوی سیٹونا دی اور یو سل دو اویا سیٹونا ڈیموکریٹ سر دی دو سو اتل سیٹونا پکار دی دا اولسی جرگے کی اکثریت حاصل لولو دا پارا فی الحال مونگ دانش ویلے چے ڈیموکریٹس یا ریپبلکنز بواقلی خوخکاری دا سے جدہ امکان زیاد کاری چے ریپبلکنز کی دیشی چے دا دے کنٹرول تر لا سکی
دیر مننا جانگیر خٹک سے بو دا چارو پو او شنون کے دا نیویارک نا امنگ سرا پا ٹیلی فون لکا باندے وو او دا اولس مشر دا ڈانلڈ ٹرمپ دا اولس مشر دا انتخاب حوالا باندے منگ سرا خپلا تجزیہ شریک ولا ورزو اسلام آباد دا وقت زمنگا ہمکار طاہر خان صاحب منگ سرا دا ٹیلی فون پلی کے طاہر خان صاحب خبرونا کتاب تار کلے وایو
ډیر مننه ساتو شکریہ
طاہر خان صاحب وخت مو ډیر زیات واغس د امریکای د مرګرو سره مخکې مختصر راته دا وایي چې ډونلډ ترامپ په امریکا کې انتخابات ګټلې دي او راتلونکي ولسمشر دی په پاکستان کې څه توقعات دي او سان دي خنې دي د غد تاریخ انصاف پلویان چې کوم دی غوړ تر ډیر خوشاله دي
سلام تاسو ته تاسو سره دونکو ته دا خبر تاسو درست کړه چې د پاکستان تحریک انصاف اکثر مشرانو یو خود مبارکي پیغامونه ډونلډ ترامپ ته لیږلي دي او پخوانی د پاکستان ولسمشر او تحریک انصاف مرکزی مشر ډاکټر عارف علوی او د سر بیا د وزیر اعظم عمران خان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو مشیر زلفی بخاری دواړو په د مبارکي پیغام کې بیا دا خبره هم کړې ده چې دوی د عمران خان لړخه ډونلډ ترامپ ته مبارکي ورکړي او بیا زلفی بخاری په خپل ایکس پاڼه باندې چې کوم سوشل میډیا اکاؤنٹ دی حساب دی هغه باندې د عمران خان او د ډونلډ ترامپ تصویرونه هم شایع کړي دي او په دغه اکثر بیانونو کې چې د تحریک انصاف او سیکرټری جنرل چې پخوانی وو عمر ایوب هغه هم یو مبارکي پیغام ورکړی دی نو دې بیانونو سره کوم وګورو نو دا خبر ستاسو درسته یو تاثر چې کوم په سوشل میډیا باندې هم په پاکستان کې ور شوی دی نو هغه دغه هیلې امیدونه لري چې د عمران خان په دې معاملې کې به ډونلډ ترامپ سم کومکه همکاري دی او تم دغه مبارکي د پیغامونو نه خو نو دې په ذهن کې شته خو به کتی شي چې روسو بیا سکیږي لیکن یو خبره خودل ته به مختصر وکم چې یو خطاسه به یاد وي چې په 2013 کال کې د نوي کال ټویټ چې ډونلډ ترامپ کړی وو د پاکستان پر ضد باندې او ډیر سخت خبرې هم کړې وي هغه وخت د عمران خان حکومت هم په پاکستان کې وو، خو بیا چې کله طالبانو سره په قطر کې خبرې شو وشوې، نو بیا د ډونلډ ټرمپ پاکستان سره بیا عمران خان سره تعلقات او رابطې هم زیاتې شوې. او ماته یادېږي چې په یو کال کې چې کله خبرې هلته روانې وې، یو کال کې د عمران خان او ډونلډ ټرمپ درې ملاقاتونه شوي چې دا هم پاکستان په تاریخ کې مثال نشته. نو بهرحال دلته خو امیدونه شته، لیکن امریکا کې خو اکثر بیا چونکې هغه وخت کې امریکایان دلته وو په افغانستان کې، نو پاکستان ته یو اړتیا وه، رستو خو بیا اړیکې لکه خراب وي اوسم ډېرې ښې نه دي. نو بهرحال امیدونه خو شته، لیکن بیا به هم قتل غواړي چې سر رستو کیږي.
بالکل، تاسو دغه د افغانستان ذکر وکړو که مختصر راته دا موایي چې په افغانستان باندې به دغه د ټرمپ د ولسمشر جوړېدو په حال کې د هغې سره په تعلقاتو کې څه اثر پرېوځي؟
ګوره، یو خو د طالبانو د حکومت لخوا دا لږه شېبه وړاندې یو بیان هم د امریکا انتخاباتو نتایجو پاړه باندې جاری شوی دی، او دا غوی چې کوم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چې کوم ویان دی، عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر باندې په ایکس باندې پاړه باندې لیکلی دی، هغه خو په بیان کې مبارکه خبرو خالبته نه ده کړی، لیکن دا وایي چې د ډونلډ ټرمپ راتلو سره به د پټکو داسې ګامونه واخیستل شي چې په تعلقاتو کې د طالبانو د حکومت او د امریکا د نوې انتظامی ترمنځ اړیکې او تعلقات هغه خشي. یو دا خبره کړې ده، بیا د دوه تړون چې هغه د ډونلډ ټرمپ په تیر حکومت کې هغه لکه خبرې شروع شوې وې، لاسلیک شوې وو، هغه ته هم اشاره کړې ده. نو بهر دلته خو یو امید شته لکه د طالبانو په دغه کې د دې بیان دا ثابتېږي، لیکن بیا هم به کتلی شي، ځکه چې د ډونلډ ټرمپ خو دې کوئی شک نشته چې خبرې شروع کړې وې او معاهده هم لاسلیک کړې وه، لیکن بیا هم د افغانستان دې وخت کې نه زیات د امریکا لپاره زما خیال چې به د یوکرین جګړه وي. بیا تاسو وګورئ نو ټیک در افغانستان ذکر خو پاغه یو ډیبیټ شوی وو د سپتمبر کې د ډونلډ ټرمپ او د کاملا هیرس، پای خو د افغانستان ذکر شوی وو، لیکن بهرحال بیا هم زما نظر داري چې دې تمام انتظار کول غواړي چې نوې انتظامیه آیا، ځکه چې د یوکرین جګړه دا بیا د غزا مسله دا چې
بالکل
بار بار په انتخاباتو کې ذکر هم کېده، خو بهر افغانستان د نظر نه هیرې دي هم نشي. نو دې تمام انتظار کو چې نوې کله پالیسی راځي،
ډېره مننه.
لیکن طالبان پر مخ کې شو چې خپل یو موقف سرګند کړ.
ډېره مننه طاهر خان صاحب، را سره د اسلام آباد نه زمونږ همکار چې د پاکستان او افغانستان په اړه یې د راتلونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تګلارو په حواله باندې خپل نظر شریکاو. او مو ورېدل چې ډونلډ ټرمپ د الکترورل کالج یې چې کوم الته کې د استادو رائے دی دغه د 200 نه زیات یې اخیستې، 200 په کاروي. په سپینو باندې کې به روان سیاسي بدلون په راتلونکو کلونو کې د جنوبي ایشیا او ځانګړې توګه باندې د پاکستان په سیاست سره اغیز ولري. په دغه اړه زمونږ همکار شاهین بونيري د پاکستان تحریک انصاف د یو مرکزی مشر او قومي اسمبلی د غړې شاندانا گلزار خان سره خبرې کړې دي، او د ډونلډ ټرمپ د انتخاب نو وروسته د ګوند بنسټګر عمران خان پر راتلونکو ورسره هم غږېدلې ده. ستاسو پام ورته راګرځو.
تاسو په خبرې چې افغانستان کې بلوچستان کې او خیبر پختونخوا کې چې کوم منرلز دي، ریئر ارت میټلز دي، چې کوم یورینیم دي، هغه ټول دنیا ورته منډه وي. دریم زموږ دا ستراتیژیک لکه یو په همیشه جغرافیکل وو، اوس تاسو ریسورسز وجنه یو ستراتیژیک هغه د دنیا ټولو ته پاتل چې تاسو سره ملاوي. دریم خبره ته دادا چې کله ډونلډ ټرمپ الیکشن چې څنګه مو شو امریکا کې بایدن پرزیدنت جوړ شو، نو ټول د نون والا او پیپل والا they made a point of saying she ran Khan and Donald Trump from your shape mo pada khabar ro cheri kade na ba da mo cheri Trump to support la kade le da khabar ko to you problem ko ishu che la kase gad par sara rawan de che de tumra pa confidence da sabar sanga kai che Biden ralo Imran Khan tar tabai da Trump or Imran Khan jo shape is da gan bai ko ma ko ishu mo de ta khata pata che Biden ra rawan de tol record ba di tam pata ba vote of no confidence sanga da pata ba نو سلورم اس دې کې دا پوینټ شو چې اوس کوم نن الیکشن شو، اوس دا په ټرمپ خپل فیصله کوي چې هغه پاکستان ته جیو سټریټیجیکلی جیوګرافیکلی ان ټرمز اف موږ اټومیک کانټری یو موږ اټومیک ویپنز دی دا چې کوم شو وی دی هغه خپل سوچ کوي چې کوم د فورن پالیسی انګل دی هغه کې زموږ سکار نشته هغه دا پوه شو د کار پوه شو خو د دې د خلک ډیر وریدلی دي سحر نه مریم نواز شو احسن اقبال شو بلاور شو خپل ټویټونه د ټرمپ خلاف ټویټ کوي مطلب چې عمران خان او ٹرمپ سے کنیکشن بھی نہ دی د دوی خلکو انٹی ٹرمپ او بائیڈن دے سخت کنیکشن ہو
دا وا د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شاندانا گلزار چې د امریکایي انتخاباتو کې د ډانلډ ترامپ د بریا په اړه زموږ د همکار شاهین بنيري سره خبرې کولې. د اسوسییټډ پریس اجانس او سی این این ټلویزیون په ګډون غړو امریکایي رسنیو خبر ورکړې چې ډانلډ ترامپ د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلو لپاره د الیکټورل کالج اړینو 220 رایو په ترلاسه کولو خپل مخالفینو باندې کاملا هیرس ته ماتې ورکړې. د له هغه څو ساعت وروسته چې په خواني ولسمشر او د ریپابلیکن ګوند نومان ډانلډ ترامپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه، د هغه ډیموکراټي سیالي او موجوده مرستیالي ولسمشر کاملا هیرس تر اوسه د 220 سلیری شو رایو انتخاباتي رایو ترلاسه کولو کې بریالي شوه. چارواکي وايي د جنوبي وزیرستان په لداکي نامعلوم وسلوالو نن په یو برید کې د پوسلور سرتیري وجلی دي. په سیمه کې یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال لري تو ویل چې وسلوالو نن سهار 11 بجې د لدې په ډیلی سیمه کې د امنیتي ځواکونو په پوسټا برید وکړ چې په کې 15 نور سرتیري جوړ شوې هم دي. تر اوسه د برید ځمواري چا نه منلې. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د استخباراتي ادارې چارواکي ادا کوي چې د میرلي په موسکي سیمه کې د وسلوالو په ټنځای په زی ډرون برید کې درې وسلوال وجلی دي. چارواکو په خبر وجل شو وسلوال د تاریخ طالبان پاکستان دال سره تعلق لري، خو په دې اړه وسلوالو لاها سند ویلي. د پنجاب حکومت د لاهور په ګډون سلور ډیویژنونو کې د نومبر تر 19 پورې تعلیمي ادارې د سموګ یعنی لوګي او لړې له وجې د تړلو اعلان کړی دی. د پنجاب صوبایي وزیر مریم اورنګزیب او د صحت وزیر عمران نذیر نن په لاهور کې خبری غونډې ته وویل چې د هند څخه د ککړې هوا له امله د سموګ کچا مخ په زیاتېدو ده. د دوی په خبرو په بیلابیلو ځلو کې هوا ککړه شوې ده. او د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر په خپل تازه سروې کې ویلي چې په افغانستان کې ساکال د کوګنارو کاشت د تیر کال په نسبت 9% زیات شوه. د ادارې نن په خپل ویپاڼه خپور کړی بیان کې ویلي چې ساکال په افغانستان کې 2300 هکټر ځمکه باندې کوګنار کرل شوې. په افغانستان کې د طالبان حکومت لا د کوکنارو د کاشت د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د ادارې سروې ته خبرګون نه دی ښودلی. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس ورزو کورونی ریپورتونو ته. د خیبر ضلع د تیرا راجګل کډوال خپلو کورونو ته د ورستنولو عمل دوام لري. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو په وخت د انتظام ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د اکتوبر 9 راځي د بهیر شروع شوه دی چې سکورنۍ بعد د میاشتې تر اخره او نورې پاتې کورنۍ بعد د 2015 کال د مای میاشتې پورې په مرحله وار توګه خپل کورونو ته ستنول کیږي. په تیرا راجګل کې په 2014 کال کې د وسلوالو خلاف د پوز عملیات شوي وو چې له وجې زرګونه کورنۍ بے کوره شوې. په دې حق له تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د قدرتی افتونو پر وړاندې مبارزه صوبایي ادارې پی ڈی ایم د خیبر څنګه کوارډینیټر عبدالغنی پردی مشال ریډیو ته ویل چې د تیرا راجګال کډوالو د ستنول عمل دوام لري او د نومبر په 15 نیټه هم سباندې سلو کورنیو ته اجازه ورکړل شو چې تور چپر سیمې ته لاړ شي.
د تیرا فیس 4 ریټرن کوکی خیل ټرایب چکم دے دا 29 اکتوبر نا سٹارٹ شو دے دا کہ وے انشاءاللہ ٹوٹل 2041 فیملیز دی دا وے خپل ابائی علاقو تا ریٹرن کوي او دغه تا چکم ویلیج تا واپس دی. دا تیرا راجګل کې تور سفر باندې یادېږي او دغه تا ریٹرن پوینټ چکم دے دا عمل تا په تور سفر کې جوړ شوی دی او الته دو ریٹرن کیږي او ریٹرن روان دی. اوریزه 100 کسان یا 50-70 10 کسان روزانه ریٹرن کوي. دا فائنل داغه پوره د سٹارټو یو سوپ پوره ټول خلک ریټرن شوی نیوی نو کده کې میشتې مولګې دوکا یو نیمه مولګې دو دا پروسس باغه پوره ان شاء الله روان وي.
عبدالغنی پردی ویل چې دې کډوالو ته تیرا راجګا چکال تور چپر مرکز تا پر سیدو سرا د گاڑی کرایا خیمه کمبل او د کچن سامان ورکوي او هلتبا د ویجاړو شو کورونو سروې هم پھیلوي چې خلکو ته د خپل کورونو بیا رغولو لپاره ماویزه ورکړل شي. د تیرا راجګال کډوالو کمیټې و مشر نسبت علي کو کی خیلول چې هلته په تیرا بدمنه کې هر څه ویجاړ شوی او په کار دا چې حکومت پکې خلکو ته د ژوند بنیادی سہولتونه ورکړي
چې د هسپتال د سکول وسرا اریګیشن التا ټول زمیدارادو د اریګیشن چینل وسرا ضرورت دی التا مخ کې پنچکی جوړې وي چې د اوبو چې کوم بجلی ګر وو هغه ځای په ځای جوړو هغه نشته ختم شوی دی هغه وسرا جوړ شي التا یو روډ دی د انتهایی هغه ضرورت دی د عوامو څن خلکو دا ډیماند دی چې دا روډ د جوړ شي چې خل په خپل کورونو باندې شروع وي و بد کریو کی.
د خیبر ډیپټی کمشنر و چارواکی انس خان مشال ریډیو ته په یو لیکلی استولی پیغام کې ویلي چې د تیرا راجګال څخه په 2013 کې یو اندازې مطابق 60,000 کورنۍ بې کوره شوې وې چې په هغه کې تیر کال 2023 کې د دوی نیمایي کورنۍ ستنې شوې او دا پاتې نیمایي کورنۍ به سږ کال تر نومبر اخیره پورې او بیا ځینې کورنۍ به په مرحله وار توګه را روان کال 2025 مئی میاشتې پورې ولېږدول شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې اونیزې خبرونې
د مشال ترانا لاندې
په 10:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
پام کوه
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3 بجو
سروې
په 4:30 بجو
هارون بچا هنری غړې
په 5 بجو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې ویسړنیز ادارې پاک انسټیټیوټ فار پیس سټډیز د نومبر په 15 په خپل یو خبر کړي ریپورت کې ویلي دي چې ترهګر په پاکستان کې خپل اثر رسوخ زیاتوي او زیات لیکي چې د ترهګرې پیښې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زیات شوې دي. بلخوا څېړونکي وایي چې سیاسي ګوندونه په یو خپل نه دي او نه ولس د حکومت پالیسیو ته غاړه دي. یو پخوانی سفیر ایاز وزیر بیا مشال ریډیو ته ویلي چې په پاکستان کې د ناامنۍ ختمولو لپاره پکار ده چې په پالیسیو جوړولو کې د قبایلي سیمو مشران او استازي هم شامل کړل شي. په دې حقله تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال گوهر مسجد راکوي.
په پاکستان کې یو غیر سرکاري تھنک ټینک پاک انسټیټیوټ فار پیس سټډیز وایي چې ترهګر په پاکستان کې خپل اثر رسوخ زیاتوي. یاد تھنک ټینک یو رپورټ لیکلی دی چې په ټول هیواد کې د ترهګرې روانې لړۍ په بنیاد د دې خبرې اندازا لګیدل کیږي چې بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د عملیات ډیر زیات شوي دي. څېړونکي حق نواز کټیخیل په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان سیاسي ګوندونه په سخت ورځو کې په یو خپل نه دی او نه یو پریکړه په شریکا کولې شي. د زیات کړه
کمنګ وګورو نو زمونږ د وخت کې په ملک کې سیاسي لحاظ سره تقسیم دومره زیات دی او په دې مسله باندې سیاسي یووالی نشته. نو اخر بیا هم کاغذ عملیات کې او مذاکرات کې که هر څه کې دا پر سیاسي مرسته پکار وی هغه کومنګ وګورو هغه څه هم نشته. نو دغه داسې وجوهات دي چې په دې باندې نه غور کیږي. عملیات روان دي او ځای په ځای باندې خلک نیول کیږي، لا پته کیږي، وجل کیږي، خو هغه اخره کې چې کله مونږ ګورو نو هغه څه ختميږي نه بلکې زیاتېږي. د امنیت په پالیسۍ باندې بیا د نظر کتنو ډیر سخت ضرورت ماته ښکاري.
په دې اړه د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د بدمرغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ مسلو د حل لپاره قبایلی سیمو خلکو ته اختیار نه ورکول کیږي. د زیات کړه
د افغانستان سره د میر تعلقات یا د ترهګرۍ ختمول په دا کې پښتین کاټ کوي، په دا کې آخر چې د بارډر کې اوسېږي قبایل خلک دا پکې زیاد کوي ځکه چې مسلې و بنیاد ته بخبر دی دا حل کولای اته نو څوک دا درګډوی نه پښتنه ځنه فسر ځواب یدا دی چې بدا کې خالی میز د افغانستان مفادات نه دی بدا کې امریکای مفاد دی چین مفاد دی هندستان مفاد دی نو هغه سره ټول لوکات څنګه ردی ته چین په لوري امریکای په لوري څنګه راغوري امریکای غوري چې یو د لاس باندې دی چې چین نشي ورته چین غوري چې امن دا وای چې امریکا ځنه پڅړ شي پاکستان افغانستان
په رپورٹ کې زیاته کړې ده چې د کال 2023 په اکتوبر میاشت کې په ټول هیواد کې 250 ترخګریز بریدونه شوي چې پکې 100 تنه وژل شوي دي. د 12 وسلوالو په ګډون 250 امنیتي چارواکی او سلور کم سلویخ عام وګړي وژل شوی دي او په بل اړخ د سپتمبر په میاشت کې 55 بریدونه شوی وو. یاد د ویچې تیرو میاشتو کې پاکستان د ترخګری خلاف د ازم پاکستان په نوم د پوزي اپریشن اعلان کړی خو د بلوچستان او خیبر پختونخوا ولسونو په ګډون ګڼ شمیر سیاسي ګوندونو د دې اعلان مخالفت کړی دی او ویل یې دي چې تیر عملیاتو کې ولستا امن پلاس نشو نو اوس هم څه امید نه لرو. په بل اړخ کې د افغانستان واکمن دا خبره هر ځل رد کړې ده چې په پاکستان کې ترهګری د افغانستان د خاورې نه کیږي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو خبرونه اورئ. د جبري لادرکیو پر ضد او د بشري حقوقو د دفاع لپاره کار کوونکو د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناء الله د هغه نظر مخالفت کړی دی چې د ترهګرۍ ضد قانون په اړه یې د یوې ورځپاڼې سره د مرکې پر مهال کړی. نوموړي په دغو خبرو کې ویلي چې د ترهګرۍ د شک په بنیاد امنیتي او استخباراتي ادارو ته د چا د نیولو او درې میاشتو پورې د پښتنو ګرویجنو لپاره د ځان سره ساتلو واک ورکولو نه پاس به په ملک کې د جبري لادرکیو ستونزه په جزوی توګه هوار شي. د بشري حقوقو مدافعین وایي چې د سره به د غستون زنو رحم کړکې چ نشي. په پاکستان کې د جبري لادرکیو مسله د تیری اوګدي مودې راځي دوام لري. تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناء الله ویلي دي چې د قانون پلي کوونکو ادارو ته د ترګرۍ په شک د چا د نیولو او درې میاشتو رسې د ځان سره ساتلو واک ورکولو نه پس په د جبري لادرکیو ستونزه هم تر یوه حده هواره شي. حکومت قومي اسمبلۍ ته په ترګرۍ ضد قانون کې د بدلون کولو بل وړاندې کړی دی. د دې بل د منظورېدو نه پس په ملکي او نظامي امنیتي او استخباراتي ادارې پولیس او د قانون پلي کوونکو د ترګرۍ په شک یو څوک نیولې او تر درې میاشتو پورې بغیر عدالت وړاندې کولو نه ځان سره ساتلی شي. رانا ثناء الله انګلیسي ورځپاڼې د نیوز ته د مرکې په مهال وویل چې د پولیسو او پوځ سره د شک په بنیاد د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د چا د نیولو واک نشته ځکه د جبري لادرکیو پیښه رامنځته کیږي. هغه وویل چې که اړوند ادارو ته د مشکوکو خلکو د نیولو او د هغو نه د تفتیش کولو واک ورکړل شي نو د جبري لادرکیو ستونزه به په جزوي توګه حل شي. خو په اسلام آباد کې د جبري لادرکیو په ضد مبارزه کوونکي تنظیم ډیفنس اف هیومن رایټس مشر آمنه مسعود جنجو مشال رادیو ته وویل چې د وزیر اعظم د سلاکار خبره منطقي نه ده بلکې د دې قانون د جوړېدو سره به د جبري لادرکیو ستونزه نوره هم کړکېچنه شي.
جو سیاستدان اس کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں، جو اس کے اوپر اپنا سائن لگا رہے ہیں، وہ خود اس کی زد میں آئیں گے. اور یہ پھر
کم سیاستدان چند دغه قانون دفاع کوي او پدې اصلي کونه کوي سبب دوی په خپل د قربانیان وي. د دې سره به هرې درې ته واک ورکړ شي چې کسو کې زړغړی خغه پورته کړي لدارې کړي او په خفیه زندان کې وساتي. درې میشت خو هڅه دوی یادي دا بیا د استخباراتي دروغ په مرضی چې کسو کې یو کال یا دوه کال هم د ځان سره ساتي او بیا وایي چې دا مو اوسو صدې قانون تر مخه پورته کړي وو. دا جبري لدارې کړو ته د قانوني بڑا ورکولو حسدا
کیا تا تو یہ بالکل اس کو لیگل کور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے.
دا بل په کمیټه سملای کې د قانون وزیر سردار اعظم نذیر تارړ وړاندې کړی دی او بیا اړوند کمیټه ته لیږل شوی دی. په سواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او قانون پوه عطاالله جان اډوکیټ چې اکثر د جبري له درکه خلکو مقدمې کوي، مشال رډیو ته وویل چې داسې قانون پخوا هم جوړ شوی و خو هیڅ مثبته نتیجه یې ور نه کړه.
زه نه پوهېږم چې رانا ثناءالله صاحب په کم دلیل او په کم منطق دا خبره کوي چې د دې سره به د مسنګ پرسن مسله حل شي. دا خو یې ښه مسله جوړه کړه چې کله قانون نه و نو هغه ورکول او په کلونو کلونو چا ته پوس نه شو کولای، نو شوسې ولا قانوني شکل ورکړو چې درې میاشتو پورې اړو سپته به د چا نه لګي، نو چې درې میاشتې د چا پته ونه لګي درې میاشتو پسې اړو لګي نه. نو دا ډېر غیر انساني قانون دی. کله ولسواکي نه وي نو دا یو مخصوصه طبقه د خپل مفاداتو د خوندي کولو لپاره قانونونه جوړوي او په دې ټول خلک پوهېږي چې دلته فوج لا او دغه سکیورټي ادارې چې دی هغه له زیات نه زیات طاقت ورکوي.
د قانون په موخو کې لیکل شوی چې د دې سره په ملک کې د ترګرۍ خلاف کوټلي ګامونه پورته کړل شي او د ترګرۍ د پیښو مخنیوي به وشي. د حکومت مخالف ګوندونه تحریک انصاف او جمعیت العلماء اسلام د دې بل مخالفت کوي او دا د بنیادی بشري حقوقونو سرغړونه ګڼي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈول شتا نا اتن شتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
نا موسیقی استادان پا چا حال دے
خیوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران چا کبی
30,000 روپے پر منت با غو ترکو
پر ہر چا سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پائی کن زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لار دا تشدد نلے ری لار دا
پر دغو او ور تا موضوعاتو انی زخ پراونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه په شین کې قبایلی او سیاسي مشرانو په توبه کاکړی کې د ځای خلکو زمکه بهرني کسانو ته په انتقالولو سخت خواشینی خودلې ده. دوی ادعا کړي چې د ځای خلکو د 200,000 اکړو څخه زیاتې غرنۍ زمکه یې بهرني او ته په 1300 کلونو کې انتقال شوې دي. د سیمه قبایلی مشرانو د دې عمل نه یوازې غندنه کړي، بلکې د حکومت څخه یې غوښتنه هم کړې ده چې زر تر زره د یاد زمکو انتقالونه ختم کړي. په دې اړه ځای چارواکو ویلي چې یاد غرنۍ ځمکې په تیرو وختونو کې د پاکستان د معدنیاتو ادارې لخوا انتقال شوې دي، خو د قبایلو د احتجاج وروسته یې د شوو انتقالونو د ختمولو په خاطر یاد ادارې ته لیکلي دي. نور حال له کوټې څخه د مشال ریډیو د خبريال ایوب ترین ناورو.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه پښین کې قبایلي او سیاسي مشرانو په توبه کاکړی کې د ځایي خلکو مزکی و بارانی کسان ته پر انتقالولو سخت خواشنی ښکاره کړی ده او ادعا کړی ده چې په تیرو څو کلو کې د ځایي خلکو د 200,000 څخه زیاتې غرنۍ مزکی و بارانی خلکو ته د پاکستان د معدن ادارې پی ایم ډی سی یا پاکستان منرل ډیولپمنټ کارپوریشن لخوا په ناقانونه توګه انتقال شوی دی. په دې ترڅ کې د نومبر په څلور نیټه په پښین ریسټ هاوس کې د قبایلي او سیاسي مشرانو یو جرګه سوې ده. د جرګې یو برخوال د پښتونخوا نېشنل عوام پارټي د تحصیل پر شور مشر نصیب الله کلیوال کاکړ د نومبر په 5 نیټه او مشال ډېرو ته وویل جرګې پریکړه کړې ده چې دلته به دوی غیر خلک کله هم نه پرېږدي.
ساګې دي لمړ دي مثال انجنۍ ده صابوره ده پرېږ ده او کلاچ خان د دې مزکو الاټمنټ سو د الاټمنټ چا کړی دي غیر خلکو کړی چې هغه د لیدو سره دغه نه لري نمائندگی نه لري او په دې کې مطلب د فیصل آباد خلک هم شته د چین خلک هم پکې شته او د لیز مرو مزل خلکو مطلب غیر زمرو د مزکو سره تعلق نه لري دی الاټمنټ کړی دي. په دا کې مطلب احمد خیل سلیمان خیل بارکزي دا غ رقم لمړ او کیرل د دې کومو چې کوم مزکی دا د خلکو په نامه لاټ کې نو لحاظ چې دا کوم الاټمنټ غیر قانوني سوې دي د دې سره مرته ډیر تاوانونه رسی نو لحاظ تاوان د بچدل د پاره زمرو د الاټمنټ کې منسوخه کی.
په دې ترڅ کې چې مکله د سیمې سره تړاو لرونکي او د کوچ د تجارت د اتحادیه مرستیال مشر اختر محمد کاکر سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې دا عمل د ځایي خلکو د بې علمۍ او بې خبرۍ له وجې سوی دی.
زموږ خلک کلیوال ډېر ساده خلک دي. زموږ خلک په دې اړه دا ډېر افسوس خبره خدا ده. مدعي چې دی مخالفین چې کړي دي پر موږ یا د نالو شلک راځي یا د ناسیالو شک را باندې راځي یا به زموږ دا خیال چې زموږ سړی کې شامل، زموږ یو سړی هم نه دی کې شامل. دا موږ د کړي زموږ ساده خلک دي. موږ د کور په تربورګلویو په جنګ اخته یو. زموږ د بیبان مقابله درننه نه ده کړې. موږ د کور د مصیبتو څخه نه خلاص. نو په دې وجه مدعي رالی غل رالی حمله پر موږ وکړي. انشاءالله یو سړی ته موږ دا چانس نور غوښته برسوي.
خپل د برشو سره تړاو لرونکي قبایلي مشر حاجي کفایت الله بیا غوښتنه وکړه چې د پښین څخه ټاکل شوی د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان دی د دې عمل په ضد غږ پورته کړي.
خاص کو خاص کر د مولانا فضل الرحمان صاحب سره چونکی هغه زموږ د علاقې امینې دی په کار خدا دی د پالکا انتخاب کې دونه غټه ډاکه ول سوی ده چې هغه د 2 لک زیاته اکړ لند مافیا لټ کړي ده. نو د پکارو چې د اسلام آباد کې پر دې پروژمو پریس کانفرنس کړي وای یا په قومي اسمبلی کې پورته کړي وای. زموږ ټوله علاقه په داسې سلسله کې ډیره د پریشانی په شکار کې ده او زموږ علاقه د بدامنۍ په خوا روانه ده. کچيري دا معاملات رکاو نه سو نو زه فکر کوم چې د زموږ علاقه کې به قتل غارت وسی. موږ د خپل امنې څخه د خواسته او د ګله کوو چې په کار دا دی چې د خپل الکا انتخاب ته وګوري کوم ډاکه چې د توسوي ده د دې ډاکه په شاپ شي پښتنه وکی چې دا چا کړي دا اوله کړي.
خو یو بل قبایلی مشر سردار موسی خان کاکړ بیا وای په کار دی چې حکومت ځای خلګو سره خبرې وکړي.
دا خو ډېر په غلطه طریقه سوی دی. الاټمنټ یو دای چې دا کمپنی کړي دی پی ام ډی سی چې په کوم ذریعہ کړي دی هغه نه د ډی سی سره ان او سی اخسته ده ګوګل په ذریعہ کړي دی. نو موږ دا ګله کوو چې هر کم سره کم د دې علاقې خلک دې سره ملګری د دې لوکل کم خلک سي دي دا ځان ملګری کې د ګورنمنت په خپل شیر معلومه ده ارڅ خپل سیستم سیټ اپ دی تاکه شارټ کټ لار راځي د خونه خلک لکې نه د علاقې خلکو په سوو کلو د دې پلورونې کګانو ساتلې ده د پاسانی خو یو چاتم نور لکې بل دلته چې نیو الټمنټونه سوي دي هغه کده ځای خلک دي دغه سر دي ناسته اوسې چې ورو تا څنګه الټمنټ کړي
که څنګه د پاکستان د معدن د ادارې پی ام ډی سی یا پاکستان منرل ډیولاپمنټ کارپوریشن لخوا تر اوسه په دې ترڅ کې څه جواب راغلی نه دی. خود پښین ضلع ډیپټی کمشنر زید خان و مشالیډو ته ویلي دي چې یاد انتقالونه د راتګ څخه له مخه سوي دي او اوس یې د سیمې د قبایلي مشرانو پر غوښتنه وجکپړو چارواکو ته د دې انتقالو د ختمولو په خاطر خط لیکلی دی. د نوموړي په خبره چې د دې وروسته پی ام ډی سي ځینې انتقالونه منسوخه کړي دي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
د مشال رادیو خبرونه کې ورته یو بل ریپورت ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور د نومبر په 2مه د عمران خان سره په اډیالا جیل کې د ملاقات ورسته په سوابي کې د تحریک انصاف د پلویانو راټولولو اعلان کړی وو. د دغه اعلان نه پس د نومبر په 5مه یعنی پرون په وزیر اعلی هاوس په خبر کې د علي امين ګنداپور په مشرۍ د صوبایي وزیرانو او د تحریک انصاف د سیاستوالانو غونډه وشوه چې پکې سوابي کې د موټر وې انټرچینج سره نږدې د احتجاجي جلسې او پرلط وهولو د تیاریانو جاج واخیستل شو. په دې اړه د پیښور نه زمون خبريال غلام غوس نور تفصیل لکوي.
د دغه ونډي روستو د نومبر په 5مه د صوبایي کابینې غړي پیسلامین ترکی په یو ویډیوي بیان کې وویل چې د نومبر په 9مه نیټه به د دوی د غوند پلویان د صوابۍ د موټروي انټرچینج سره نږدې 2 بجې راټولېږي او هغلته کې به د خپل رهبر عمران خان د راخوشي کولو لپاره یو حتمی تګلارې اعلانوي.
عمل
سوال پیش کو او وایو بچی کم ڈیٹ مانی بمگا فائنل کال ورکو ادا مونگا عمران خان دے رہائے دے پارا او دا ٹول تحریکونا دا سورہ چمک جت جے کو دار پختن خوا خلقو تے زما سلوک دے چتا سنگا میں 8 فروری او سنگا پ محنت مانی خان سے بو دار سیم سے پ مشرے کے چتا سنگا دا جو سو میں اشتے محنت کو ہم دا شانتی بدا تسلسل بجڑول گاڑی ٹیمپو بجڑول گاڑی
د نومبر په نهمه نیټه په سوابۍ کې د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو راټولولو دا اعلان د نومبر په دویمه نیټه د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور په اډیاله زندان کې د عمران خان سره د ملاقات وروسته کړی و. لدې وړاندې هم په اسلام آباد، لاهور او د هیواد په نورو برخو کې پاکستان تحریک انصاف د زندان نه د عمران خان د راخوشي کولو لپاره د احتجاجونو کولو هڅې کړې دي، خو په اسلام آباد او لاهور کې د دوی د احتجاجونو مخه نیولې شوې وه. شینون کې وایي په پښتونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف خپل حکومت دی او هم په دې صوبه کې د احتجاج کولو به په مرکز کې پر روانو سیاسي معاملاتو څه اغیز نه پریوزي. په پېښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید مشال ریډیو ته وویل
لکه احتجاجونه چې کیږي دا د وړې ساتنې روانیږي او بیا په تدریج هغه برزي او اهم مور ته رسي. پاکستان تحریک انصاف د خپل احتجاج د اسلام آباد نه شروع کو او اوس د خیبر پختونخوا او د پنجاب په بارډر باندې کینی. نو زه نه ګڼم چې دا به دغه وفاقي حکومت ته زور ورکړي، بلکې دا خو د خیبر پختونخوا حصه ده او د خیبر پختونخوا علاقه ده او دلته یو لوی میدان دی او په هغه کې تحریک انصاف خلک پراته داغه هیڅ نقصان وفاقي حکومت ته نشته. کدی موټر وې بندول غواړي نه داغه به هم تکلیف په خیبر پختونخوا ولسته.
یاد دی وی چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان د توشخانی په قضیه کې د یو کال نه د زیاتې مودې راهسې د احتساب د ادارې لخوا د لګول شویو تورونو په اساس بندي دی، خو خان په ځان باندې لګېدلي تورونه ردوي او ټولې مقدمې سیاسي ګڼي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړی اخیری ریپورت ته ورزو. په پاکستان کې د آئین د تشریع سره د تړلو مقدمو او ریدنې لپاره د سپریم کورټ یو ځانګړی بنچ جوړ شوې ده. دغه او کسیز بنچ د ججانو ټاکنه د جوډیشل کمیشن اف پاکستان په غونډه کې د نومبر په 15 وشوه. د غونډې مشري د سپریم کورټ چیف جسټس یحیی افریدی وکړه. د آئینی بنچ د کار موده 2 میاشتې ده. په دې او کسیز بنچ کې هر صوبې نمائندگی ورکړل شوې ده. تفصیل د اسلام آباد نه زمون خبريال راشد خټک راکوي.
د کمیشن غونډه په سپریم کورټ کې د چیف جسټس یحیی افریدی په مشرۍ کې وشوه. په آئین کې د شپږشتم بدلون نه پس د جوډیشل کمیشن اف پاکستان جوړه هم بدل شوې ده او اوس د پارلیمان څلور غړي هم پکې ځای شوي دي. د سپریم کورټ د څلور مشرانو ججانو نه علاوه د آئینی بنچ مشر جج به هم د 13 کسیز کمیشن غړي وي، خو د 15 نومبر په غونډه کې 12 کړو ګډون وکړو ځکه چې د آئینی بنچ ججان لا نو ټاکل شوي. د نوي ټاکل شوي آئینی بنچ مشري به جسټس امین الدین خان کوي او نور غړي به جسټس جمال خان مندوخیل، جسټس محمد علی مظهر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی او جسٹس نعیم اختر افغانوی. دا آئینی بینچ هم د شپږشتم آئینی ترمیم تر مخه جوړ شو. تر دې وړاندې به سپریم کورٹ هر بینچ ته آئینی مقدمو اوریدنه کولای شوه. په اسلام آباد کې د ډان رسپانې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د سپریم کورٹ د ځنې ججانو نه ویره لرله چې د 8 فروری انتخابات لغو نه کړي، ځکه یې د داسې مقدمو د اوریدنې لپاره آئینی بینچ جوړ کړو. اوس که د انتخاباتو یا شپږشتم آئینی ترمیم خلاف څوک سپریم کورٹ ته درخواست ورکوي نو آئینی بینچ پای اوریدنه کوي. حالانکه د سپریم کورٹ دوه مشرانو ججانو جسټس منصور علی شاه او جسټس منیب اختر چیف جسټس ته لیک هم لیږلې ده چې د شپږشتم آئینی ترمیم خلاف درخواستونو د اوریدنې لپاره د ټولو ججانو لوی بینچ جوړ کړی شي.
جب تک جسٹس امین الدین ہے اس وقت تک تو سمجھے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سیکیور ہی ہے. تو
سپر چیف جسٹس امین الدین خان نے دس وگا چ حکومت تے خطر نشتہ تے خغدا کار مدا ہم لا ڈیرہ پاتے دا پائنی بینچ کے ہم صرف ویج جان خغدا چ پارلیمان کے زنگڑو سوکے پر مقدمہ کے دا حکومت خلاف پریکڑا کرے وا نو کول خغا جان دے چ دا حکومت پر حق کے فیصلہ کرے وا دا حکومت تے پر بہت حالات خشی اس ما پر خیال پاد لیا کہ دنا بعد ججان تر میں جو نو جنگ پیل سی
اپنی ہی جنگ شروع لگتا ہے کہ ہو جائے گی جو درمیان
د جوډیشل کمیشن سیکرټری جزیلا اسلام چې د سپریم کورټ رجسٹر او هم د غونډې نه پس رسنیو ته لګلې اعلامیه کې وویل چې د کمیشن په غونډه کې د چیف جسټس یحیی اپریدینه علاوه جسټس منصور علی شاه، جسټس منیب اختر، جسټس امین الدین خان، د قانون وزیر نذیر ترر، اټارنی جنرل منصور اوان، د پیپل پارټی سینیټر فاروق اچ نایک، د تحریک انصاف سینیټر شبلی فراز، د مسلم یګنون د کمی اسمبلی غړی شیخ آفتاب او د تحریک انصاف د کمی اسمبلی غړی عمر ایوب نه علاوه د ټیکنوکریټ په حیث خزینه غړی روشن خورشید بروچ هم ګډون وکړو. عمر ایوب په کمیشن کې د یو کس په کمی نیوکه وکړه، خو کمیشن د پنځو په مقابله کې په اوو رایو سره عیني بینچ جوړ کړو. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نگار همایون کسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د عیني بینچ په جوړولو سره د حکومت ستونزې نشي ختمېدای، بلکې دا امکان لري چې نور هم زیات شي.
خالي عیني کیسونه خو نه دي په سپریم کورټ کې، سپریم کورټ کې چې د عمران خان کیسونه دي، کرمینل کیسونه دي، نو عمران خان ته هلته ریلیف ورکول کېدلی شي. عمران خان راووت نو دوی ته خو چیلنج زیاتېږي. عمران خان پارٹی کارخونان ورکرانو ته ریلیف ورکولی سی. دا مسله دا ورته حکومت سره، مطلب د حکومت او عدلیه ترمن شدی دا دغه زیات ټکر زیات، نو دوی باقاعده د عدلیه د وهلو کوشش کوي او کمزور کوي. په عدلیه کې دننه کوشش کوي چې ډله بندي او ګروپ بندي زیات شي، او دا د حکومت د پاره خودی تاوانی در د ریاست لپاره ډیر لوی تاوان دی.
د عیني بین ټکر مو دا دوه میاشتې ده، او په دې کې هر صوبې ته نمائندګي ورکړل شوې ده. د خیبر پختونخوا په نمائندګۍ جسټس مسرت هلالي په دې بینچ کې ځای شوی ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا ز فرهاد شینوارایم، او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.